اوزن کو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وستي او دا مشال رډیو دا زم ستاسو قربا اسره لمو بند څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات او لعمله منګ ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو او دا خبرونه منګ لوړاندې سبتبو نو په دې غړي کې با واوري د نامتو شاعر پیر محمد کاروان خبري دغه راز دغه په ژوند او ادبي هلو ځلو با خبر شي د مشال رډیو سره اوسې
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د اوګدو او تفصيلي راپورونو په دوام دازل زموږ سیمایز همکار نجيب الله لوخیل د پښتو ژبې له نامتو شاعر پیر محمد کاروان سره د هغه د شاعري په ګډون د هغه د نورو ادبي بوختیاو په اړه په تفصيل خبرې کړې. د پیر محمد کاروان شاعري په اوس وخت کې په لرو پښتنو کې ډېرې مینوال لري او لماخامه تر ماخامه له نرګسه تر نرګسه چینار خبرې کوي د خاپېری ورغوي او په خوده انسان خوګ د په ګډون یې غني شيري ټولګي او د ماشومان لپاره ځنې ځانګړي کتابونه چاپ شوې دي. تاسو او دا هم د پیر محمد کاروان د شاعري او د ادبي هڅو په بیلابېلو اړخونو چمتو شوه د مشال رادیو تفصيلي راپور.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه. موږ دا ځل د مشال رادیو د اوګدو او تفصيلي راپورونو په سلسله کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ادبي او ټولنیز ژوند په بیلابېلو برخو دا راپور چمتو کړی دی. پیر محمد کاروان چې د خپل شعر د نوې بڼې له عملی په لر او بر پښتونخوا کې خلک په ځانګړي ډول روڼ اندي او فرهنګیان شاعرانه عظمت ته قایل دي. د خوست ولایت د تڼۍ په ولسوالۍ کې زوکړه شوې او اوس هم له خپلې کورنۍ سره په خپل پلرني ټاټوبي کې استوګنه لري. کاروان معاصر شعر ته د ځانګړو ترکیبونو په ګاڼه پیلې یوه بېله ژبه، د نویو نازکو او عجیبو غریبو خیالونو یو بېل جهان او بالاخره له انسان او طبیعت سره د مینې او عاطفې د موجونو یو سمندر ورکړی. د پیر محمد کاروان په شاعرۍ کې د کلیو بانډو او غریزو کاروانونو صمیمیت او درنښت له ورایه جوت دی. موږ په دې تفصیلي راپور کې پیر محمد کاروان سره د هغه پر شاعرۍ، نثر او ډراما لیکنه باندې په تفصیل سره خبرې کوو او دې راپور ته مو د پښتو ژبې د یو څو نوموتو سندرغاړو سندرې هم راټولې کړې کوم چې د کاروان کلامونه یې سندریز کړي دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
دا مشال رادیو ده.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوم چې موږ ته مو د ځانګړي مرکې لپاره وخت راکړه. فکر نه کوم ستاسو شخصیت او د فرهنګ په ډګر کې مو اوچت مقام د اضافي معرفت او توصیف محتاج وي. خو په طبیعي ډول به اوریدونکي دې ته لیواله وي وپوهیږي چې کاروان صاحب شاعري کله پیل کړي او د دې لارې هڅوونکی او مشوق څوک وو.
قربان شم، اول خو مینا و سلامونه د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ته. الله تعالی دې ټول پام نامان کې ولري، خوشاله ولري، غم درد لري وساتي. الخیل صاحب محترم، شاعری خو داس خبره ده چې دغه انسان باندې الله تعالی ډېر لوی پیرزوینه کړې دي. کنه هر څوک چې هر انسان په خپل مافي ضمیر کې چې ځیر شي او خپل ګریوان کې وګوري، بیا دا پته ورته لګي چې زه کوم کار دپاره ډېر جوړ یم. نو ماشومتوب نه مې شعر و شاعری سره نسې مینه پیدا شوه. زه چې ماشوم ما چې لږ پلډي کلوست پوه شوم، دیني کتابونه مې ولوستل، په جومات کې مې سبق ویلو، مکتب ته به م تلمه او هلته په کلي کې به مې دا د مشرانو نه دا پښتو فولکلوریکې افسانې دا به مې اورېدې، د ښاپریانو افسانې به مې اورېدې. بیا به ما داسې تصور کول په هماغه ماشومتوب کې چې کاشکې دغسې زم په ښاپریو پسې لاړ شم، کوئی کتاب ته لاړ شم ښاپری ما سره مینه وکړي، ما سره راشي، یاد شهزادګانو به چې کومې کیسې لرلې. نو د دې کیسې کیسو تاثیر هم راباندې و. بیا داسې هماغه پښتو هغه وختونو کې چې ودونه به وو، سندرې به وې، ډولو اتڼ به وو، دیم راباندې اثر کولو، پښتو لنډۍ هم ډېر راباندې اثر کولو. نو هغه وختونو کې ما په د ګلستان سعدي فارسی بهترین کتاب ده کنه زموږ تاسو په دیني نصاب کې، ما هغه وختونو کې وو دي کې بم داسې حکایتونه وو، وړو وړو شعرونه به پکې وو، ما ته به خوند راکولو. او تر څنګ یو ساده کتاب پښتو رشید بیان نوم وو، تاسو به لوستی وي او نو دي کې باندې دغه د دین خبرې وي، داسې وړې وړې مسالې به پکې وي، دا به په نظم باندې په شعر باندې وي. او بیا چې لږ پسې غټکای شم لیک لوست کې لکه شما ځینې نور کتابونه هم پیدا کول، خوست به چې راغلم هلته یو دوه کتابخانې وي، نو دغه د پېښور کې چاپ شوي کتابونه به ارزانه به د زیړو کاغذونو باندې کنه، دې کې به پښتو کیسې به په شعر باندې هم وي، همداسې به هم وي. دا کیسې مې بس داسې وبوله چې دا به مې لوستې ټولو به مې یادېدې. نو دا بیا ما هم د هغوی په تقلید باندې یا د لنډیو په تقلید باندې یوه نیمه کړۍ به مې لیکله، یوه نیمه منظومه جمله به مې لیکله په کم عمر کې، دولس دیارلس کالو به وم. نو بیا وروسته ورو ورو پسې د پښتو شعر مطالعه هم شوه، نو ورو ورو پسې بس شاعرۍ ته دغسې پستلر شاعری به جهان ورګټ شم، نو دا چې خو ورګټ شم یا پات خو خلاصون مې نه تر کېدلو، نو هغه شعر راته داسې پستلر لکه یو معشوق لکه یو پیر داسې ملګری مې شو.
مننه جناب کاروان صاحب، پښتو ژبه کې ستاسو شاعری یو ستر نوم ده. د شاعرانو سره په پښتنو کې ودا هم وي چې لومړنی شعر مو کوم یو، خو زما پښتنه دا ده چې د اولنۍ شاعرۍ کوم شعر مو په یاد دی کله چې ستاسو کورنۍ دوستانو او ملګرو مو پیل کې شاعري واورېده، د هغوی غبرګون څه ډول معلومېده؟
ولا الخص محترم، نو زموږ په کلي کې خو ما داسې څوک نه پېژندل چې یو څوک د شاعر وي یا د کتاب څښتن وي، دا خبرې خو نه وي. خو دغه نورو ما چې کوم کتابونه لاسته راوړل، دا به ما ته داسې ښکارېدل چې که دا له کوم بل جهان نه راغلی دی. ښه، او دغه شاعر چې دا کتاب لیکلی دی یا لیکوالی لیکلی دی، هغه به ما داسې ویل چې دا به د خوبونو په یوه جزیره کې اوسیږي. نو ما کله په وطن په کلي کې مې په هغه وختونو کې چا ته شعرونه نه دي ویلي که نه، چې لږ لږ پسې د کتابونو مې پسې چاپ شو، بیا وروسته خو مې ویلي دوستانو ته ملګرو ته. خو اولو شاعري چې ما ځان سره کوله، نو ما یوازې ځان سره کوله، بس لکه هغه زړه مې پې خوشحاله ولو د لیلا او مجنون کیسه به مې چې اورېده مثال، نو هغه به مې په تصوراتو کې راتلله، نو یو نیم شعر به مې مثلا ویلو یا د کاپریانو کیسې. داس خاص څوک نه و چې ما ورته هغه وختونو کې چې د اوله شاعري وه زما ساده شاعري وه چې زه خپل شعر چاته واورم.
جناب کاروان صاحب، شاعران شعر الهام بولي او الهام به په دې هم وي چې کله ناکله ډېر ساده او کلیوال سړی خوندوره شاعري کوي، خو یو ډېر پوه کس فکر نه کوم دوه جالب بیتونه ولیکي. پوښتنه مې دا وه چې ځینې کسان د شاعرۍ لپاره هم ریاضت اړین بولي، که اړین وي د شاعر ریاضت څه ډول دی؟ ځان ته کینی مراقبه کوي او که د خپل ایډیال شاعر د شاعرۍ مطالعه او پر هغې فکر ته وخت ورکوي؟
داس خبره ده الخیل صاحب محترم چې دغه زموږ خلک دغه الهام چې دی دینه داسې یو ډول آسماني تصور ترې اخلي. ها، خو خبره دا ده چې الهام یوازې په شعر کې نه دی، په هر څه کې دی. په یو لوبغاړی ته هم الهام کیږي، د یوې لوبې یو فزیکدان ته هم کیږي. موږ تاسو دغه د ساینسدانان لوستي دي چې دوی مثال په یو څېړنه باندې بوخت دي، په یو اختراع باندې بوخت دي، پکې ګنګ شوي دي، تصادفي خوب یې لیدلی دی. هغه د خوب ذریعه دوی هغه خپل اختراع یا خپل هغه څه چې کسبوي هغه کسب ته رسېدلی دي. خو خبره دا ده چې د الهام هم داسې دی چې مثال لکه موږ مجنون یادولی شو، مجنون چې په لیلا سره دومره خدایي مینه پیدا شوه چې نور پسې د امیر زوی پسې لیونی شو، خلکو به ماشومانو به په کاڼو ویستلو، خو دا د لیلا نه وانوښتو. بالاخره چې دښتو ته لاړو، غرونو ته لاړو، نو بیا لیلا لیلا به یادول که نه، هغه د فنافل مینه شو، فنافل لیلا شو په اصطلاح باندې. نو یو وخت کې وایي لیلا ورغلی وه چې دو سر ور پورته کړی و، لیلا ورته ویلي چې زه ستا محبوب یم، ستا معشوق یم، څوک یې؟ لیلا یم. وایي لیلا خو یوه ونه یاده کړی، دغه هم لیلا ده، هغه ډبر هم لیلا ده، نه هر څه کې ورته لیلا لیلا ښکارېده. نو دغه ریاضت دغسې دی چې یو عاشقانه ریاضت وي، هر څه سره د چې زړه تړلی وي هغه دپاره یو ریاضت هم دی. خو دغه الهام چې دی دا داسې یوه ناڅاپي موندنه ده، دا یعنی هغه ناڅاپي موندنه الهام دی. مثال د خبرې، یو څوک په ښکار پسې ځي، یو ډېر ماهر ښکاري دی، خو دا په ښکار باندې هر وخت نه اوړي، کله کله یو لوی ښکار په مخه ورشي. نو دا الهام داسې دی. خو البته هغه څوک هغه چاته به الهام که په هنر کې دی، که په حکمت کې دی، که په فلسفه کې دی، که د ژوند په نورو چارو کې دی، هغه چاته به الهام کیږي. د الهامي شیبه دا د کشف دا د پیدا کولو شیبه به هغه چاته په لاس ورځي چې هغه خپل څه سره چې دا یې معشوق بولي، دا یې مرام بولي، هدف یې بولي، هغه سره یې د زړه له کومې په اخلاص زړه تړلی وي. همیشه دپاره هغه دپاره هلې ځلې کوي، که په ویښه ده، که په خوب ده، که مثال که په حضر ده، که په سفر ده، نو بیا به ده ته الهام هم کیږي. دا یار دغه ناڅاپي پیدا کوونه به خامخا په لاس ورځي. یو څوک د هره ورځ په ښکار پسې ځي نو خامخا به ښکار په مخه ورځي، او څوک چې په کور کې ناست دی نو هغه ته خو بیا دا الهام یې قبول، دغه ښکار هوسۍ کور ته نه ورته راځي.
جناب کروان صاحب، خبرې زما لپاره او د اوریدونکو لپاره ډېرې خوږې دي. ښایي د خپرونې په دې شبو کې ډېر اوریدونکي لیواله چې ستاسو نه شعر واوري.
ساده غزل دی چې کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، ژوند مې لږه چې ګوتې نیولی دی روان یو، او مینې یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، مینې یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، شنې او سرې وزرې د یوه ګوډي پران یو، او راشه راته کینه د رڼو اوبو پر غاړه، چخ چغار مو واوره په شنو ونو کې مارغان یو، او ښکلي مو لیدلي د ګلونو دي خوبونه، غلي راویښ شوي د بلبلو په اذان یو، پرخې پرخې راغلو په داغ داغ کې یې دمه شو، واه د خړې دښتې پر غاټولو باندې ګران یو، نن یې نازوو ځکه چې ښکلي میلمانه دي، نن یې نازوو ځکه چې ښکلي میلمانه دي، هو که نه سبا به د دې ټولو په ارمان یو، او لوی واړه ته لویا سلامي کوو کاروانه، لوی واړه ته لویا سلامی کو کاروانه، جاریو لمیگی میگی او جار لسلیمانیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سره د تفصیلی راپورونو په بهیر کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ژوند او شاعرۍ په اړه تیار شوی راپور ته غوږ یاست. اوس هم د هارون پاچا په غوږ کې د ښاغلي کاروان دا کلام اورو چې تا وې زړه کې مې خبرې، ما وې څه دې راته وایا، او مسکا دې چې هسې ما وې هسې قربان شم.
ہنسے کے دے سنادی سخواگ دکھ راخ دی دا گلوں نکا اوبا دی وایت سادے چے پزرا دی وایت سادے چے پزرا دی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایئ، ماشاءالله اولادونه خو زلمیان دي، نو ستاسو شخصیت د عمر په لحاظ ماشاءالله پوخ شوی دی. څنګه اولادونو کې کلمسیان لري هغوی سره مطابق جوړه ده؟ هغوی خو انشاءالله ستاسو فرموده او لارښوونو ته غوږ نیسي او عملي کوي.
قربان دې شم، الحمدلله الحمدلله په ډېرې عاجزۍ باندې د خدای په ډېره شکریا ادا کوم چې مونږ کورنۍ زمونږ ژوند به داسې مجلل او څه نه وي، خو د مینې له پلوه، د اخلاص له پلوه، د په کور کې د یو بل ته خوشحالي ورکول، یو بل سره زړه ګډول، دا الحمدلله بیخي بیخي خوشحاله یم. او په اصطلاح باندې یو پاچاهي ژوند دی، که اولادونه مې دي، که لمسیان مې دي، که نور کور کې د کورنۍ غړي دي، انشاءالله چې ډېر په مینا په محبت او په اخلاص ژوند سره کوو. الله تعالی مونږ دې بس نور هم داسې په اخلاص ولري.
کاروان صاحب، طبیعي ده هر نوی ځوان په سیاست، ادب، شخصیت جوړونه او نور برخو کې له خپل ایډیال متاثره کیږي. فکر کوئ چې د شعر په برخه کې به د ایډیال شاعر د ډېرې مطالعې باوجود دا نوی شاعر یو ځان ته لاره پیدا کړي؟
خبره دا ده، الخیر صاحب محترم، دا حال چې نه دی، حال زمانه دا خامخا مزید سره هم تړلې ده، او د استقبال یا د راتلونکي تصور هم ورسره وي. د یو مفکر خبره دا وایي چې ځینې د خدای بختور خلک دي چې په پیړیو پیړیو په خوا تیر شوي دي، په قبرونو کې غځېدلي دي، آرام پراته دي، خو وایي اوس هم خپل لاسونه راغځوي او د ژوندیو پر اوږو باندې لاسونه ږدي او په اصطلاح خپل اثر پرې خندي. نو خامخا داسې شته دي چې دغه زموږ کلاسیک شاعران که وګوري، یا د نړۍ داسې نوابغ چې وګوري چې هغه د مینې، د خدای د جمال، د خدای د مخلوق سره د محبت، د دوستۍ څه پیغامونه لري، دا خامخا په یو شاعر بنیادم باندې خو لا ډېر اثر لرلی شي. خو بیا داسې خبره ده چې د دې اثراتو په رڼا کې، یعنی یو هنرمند هر څوک چې وي، که دا باید خپل هم داسې لارې ګودرې ځان ته پیدا کړي د دې مشالونو په رڼا کې، نو کله کله سړی له یو ډېر عادي شخص نه دغسې مرغلره خبره واوري، دغسې یو الهام ترې واخلي چې د دې لپاره د ښکلا ډېرې لویې کړکۍ پرانیزي. نو هر بنیادم ته سړی باید په مینه وګوري، دغه اسلاب چې دي یا په خوا چې تیر شوي دي، د هغوی د حکمت نه، د هغوی د هنر نه، د هغوی د پوهې نه هغه نه باید مستفید شي او د هغوی مریدي هم وکړي.
مننه کاروان صاحب. کله مو داسې فکر کوو چې ستاسو شاعري دې دومره مشهوره شي او د هر پښتون ځوان په ژبه د ستاسو د اشعارو بیلګې وي؟
دا فکر خو مې ولا نه دی کړی. خو داسې خبره وه چې کله د افغانستان ته د شوروي لښکرې راغلی، هغه وخت زه په کندهار کې وم، په وظیفه کې وم، د کندهار نخي نساجي فابریکا کې. نو یو ډول دغه کله چې د پوځیان راتلل، د خلک ډیر خفه وو که نه، هلته کندهار ته چې د کابل نه راغلل، نو ما زړه کې وویل چې والله دا خبره بل ډول شوه. زه بیا خپل کلي ته راغلم، نو هغه وختونو کې مې لږ یو نیم شعر مې لیکلو، ماشومتوب کې مې هم لیکلو، خو کتابونه مې ولوستل، خو دا تصور مې نه و کړی. بیا به نو چې کله په کلي ته لاړم، په کلي کې لو غوبل شو، مثال د ځمکې سنبلول شول، د غره نه لرګي راوړل شول، میرانشاه یا نور وزیرستان بازارونو ته په اوښانو د لرګي وړل شول، نو بیا به دغه ماشومتوب کې چې ما کومې قیصې یادې وې، ذهن کې به ما ګرځېدې، یو نیم کړی شعرونه به مې لیکل، نو ما بیا دا ارمان مې کولو چې د یو شاعر داسې غټکی دیوان کتاب مې ولیدلو، ما وې کاشکې داسې یو کتاب زه هم ولرم. خو هغه وختونو کې به ما دغه تاسو ته به پته ده، هغه وختونو کې د پښتو خپرونې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وې، حتی چین کې هم وې، ایران کې هم وې، فکر کوم مصر کې مې خدا دې رادیوګانو ته لیکونم لګل، بیا به شعرونه لږ پسې نورم خوشاله، دا شپون صاحب د خدای وبخې د امریکا غږ ته مې لیکل، هغه بیا زه ډېر تشویقولم شپون صاحب. بیا د غنی خان خدای دې وبخې دغه په یو شعر باندې یو مسابقه وه چې خوب یې نمعلومه کوي څوک راکې معنا، پروت یم سر میخه د خپل یار په زنګانو. ما په دې باندې یو شعر ولیکل، هغوی بیا ډېر خوښ شوی و، اوله جایزه یې ګټلې وه. هغه شعر مانه اوس ورکم دله بده مرغه، خو امریکا غږ کې به وي. بیا ډېر زما نور شعرونه یې پکې اچولي وو، دغه شعر یې هم پکې راوړی وو. بیا ورو ورو داسې مینه مې نور هم پسې ډېره شوه شعرو شاعرۍ سره. بیا هغه وختونو کې خو د جهاد وخت و، هر کلی کور کې به شهیدان به کېدل، الوتکې به راتلې، بمبارد به کېدلو. یو څو تنه ملګري وو، بیا لاړو ایران ته. ایران ته چې لاړو نو ایران کې سره د دې چې کارونه ډېر زخت زیات سخت وو، د سار نه تر ماښامه مازدیګره به هم دغه بنایي چې ورته وایي دغه د سیمټو دا کارونه کول، د شپې به چې راغلو داسې یو کوټه به یو مسافرخانه کې نیولو شپږو کسان وو، دا د هغه سترنجي به پکې اوار په سیمټو باندې، دې باندې به سملستلو، ملاوې به هم درد کول، بیا سر و هغه ته تللو. خو د کتابونو دومره پریمانه پکې وو چې د سړک په غاړه به کتابونه شاهکار کتابونه ایښي وو، په پنځه تومانه به یو بهترین کتاب کې در یو شاهکار. نو دا کتابونه به ما ډېر اخیستل، دا د نړۍ د ادب سره د فارسي له لارې بیا ډېر آشنا شوم. نو بیا نو شعر و شاعرۍ سره مې داسې لیونۍ مینه پیدا شوه لکه شاعري چې معشوقه وي او زما معشوقه وي.
کامیاب سه کرون سه محترم، د شعر روانه ژبه، نوې کلمی، ښکلي ترکیبونه، جلا او یو نوې لار، دا هر څه څنګه ستاسو په شاعرۍ کې راټول شوي دي؟
خبره دا ده چې الخی صاحب ما تاسو ته مخکې وویل چې هر څه سره چې ډېر سخت زړه وتړی، نو خامخا ته یو تا دپاره یو کړکۍ خلاصیږي د مختلفو ښکلاو. نو دغه ما فکر کولو چې په ژوند کې زه په هیڅ شي کې کامیاب نه یم. یو وخت مې دا شوق و چې کاشکې د فلمونو کې یو ستوری وای، خو دا نه کېده، ما په دې پوهېدم چې دا نه کېږي مثال. نو دغه شعر و شاعري ما وایي چې د دې نه بل معشوق، د دې نه بل زما هغه اولیت چې ورکوم بس دغه شعر و شاعري ده. او دغه د ژبې خبره چې تا وکړه، چې کله زه بیا هغه وختونو کې ما د چینار خبرې کوي شعري ټولګه فکر کوم پېښور کې خپره وه، خو زه بیا نوی کور نوی ژوند د ډرامې ته لاړم. نو د ډرامې کار یو څه نه څه ستونزمن و، خو زما ډېر خوښ و. خو هغه به هر ورځ چې ته یو کار کوې، مثال یو ډرامه لیکې یا مثال همیشه دپاره بوخت وې، نو هغه شعر لیکلو ته کنه وخت نه پیدا کېږي. نو بیا زه په دې به خفه وم چې ولا زما شعر ته به صدمه ورسېږي. خو بیا وروسته په دې د ډرامې، ډرامه داسې یو هنر دی چې د ټولو هنرونو نه زما په یعنی زما په اند، زما په خیال باندې دا داسې همګیر هنر دی، ځکه ته د یو ماشوم کرکټر دپاره هم یو ډیالوګ لیکې، د یو لوی دپاره هم لیکې، د یو چاغ سړي دپاره هم لیکې، د یو ډنګر دپاره هم لیکې، د یو دهقان دپاره هم لیکې، د یو پاچا دپاره هم لیکې. یعنی فزیکي لحاظ، په اجتماعي لحاظ، په رواني لحاظ، د یو سربدال سړي دپاره، د یو حسود دپاره، د یو لیونی مین، د ټولو دپاره لیکې. نو تا دپاره حالتونه ډېر په لاس درځي. نو ما تقریبا 22 کاله د نوي کور نوي ژوند ډرامه ولیکله. یو دوه کاله مې دغه د ازادۍ راډیو نه چې خپرېده، د یو کله زر غږونه دا ما ایکوالکسیس دفتر کې لیکله، خپرېده به د ازادۍ راډیو نه. او دلته چې رام تقریبا درې څلور کاله ما د بی بی سي نه یو دوه صحنه ډرامه درمان خپرونه کې خپرېده، ځان شنې غونډې نوم وکنه. نو دا ما د څو میاشتې کې چې نه لیکم دا مې لیکله. نو یعنې دا تقریبا دیرشو کلونو ته زما په ډرامه کې، خو ډرامه ژبه ډېره لویه جوړوي. اوس زه په دې راز پوهېدلی یم چې ډرامه د لیکوال ژبه غني غوندې چلوي. ته به بیا په شعر کې هم کار اوړېم، حالتونه به راوړې، کرکټرونو هغه به درته معلومي، طبیعت زړغونی حالت دی، خندنی حالت دی، په غوسه دی، کینګر دی، مثال نور کرکټرونه، نور دغه بودونه یې چې اجتماعي بودی دی، دا رواني بودی دی، یا مثال فزیکی بودی دی، په دې باندې سړی پوهېږي. بیا نو ته تر ډېره ځایه بیا دا دغه خپل ژبه داسې کارولی شي چې د هر چا د زړه نه راتلی شي.
جناب کروان صاحب، د نوي کور نوي ژوند ډرامه واقعا
خپل وخت یو شاهکار و، ځکه دا ډرامه نه وه، انټرنیټ نه و، د تلویزیون نه و، داسې یو حالت کې راغلل او خلک محتاط شوي وو. پهغه تاسو یو څه خبره وکړه باغ ده، بیا هم که مونږ وګورو دا ستاسو عمر ډېر په خار کې تېر شوی دی، خو په شعر کې مو تصویرونه د کلي او طبیعت ډېر دي، څنګه مو شاعري د خار له رنګه متاثره نه ده؟
تاسو خبره ده چې دغه ماشومتوب نه دی، دا خو د انسان د عمر د معنی په اصطلاح د بنیاد خښته ده کنه. دا ماشومتوب یعنی زما په غره کې تیر شوی دی، او د غره نه د غره په بانډو کې شپږ میاشتې، د غره په بانډو کې تیرولې یا اووه میاشتې، دا نورې میاشتې به بیا کلي ته راتللو. نو د غره نه یا د فطرت نه یا د ستورو ډک آسمانه یا د سپوږمۍ د شپو نه یا د غروب نه الله غرونو کې دا هر څه ښایسته وي کنه، د ونو د ځنګل نه د زمزمو نه د مارغانو د شاتو د مچیو، خو دا ټولې چې راواخلې نو دا زما ټولې ملګری وې. زه یوه خبره ډېره کوم، هغه وختونو کې چې افغانستان کې د جنگ و جهاد روان و کنه، روسان راغلي وو، مور مې د خدای وبخښي هغه سره به مې دا غم شریکول، یا پلار سره خدای دې وبخښي، یا نورو داسې نږدې ملګرو سره، خو چې زما تسلي به نه شوه چې په هغه کې د چورکونډي ځنګل ته به چې لاړم هلته لکه دغه ونې چې وي یوې ونې سره به کېنستم بلې سره، لکه دا زما ټولې دا زما میندې وي او ماته تسلي راکوي، ماته مینه راکوي او ماته صبر غواړي په اصطلاح. نو دغه دغه د ماشومتوب ژوند چې ټول په غره کې د غرو په لمنو کې په داسې فطرت کې چې هغه طبیعت کې تیر شوی دی، نو دغه په زما په حافظه کې ډېر داسې زغې وهلې ده کنه، هغه زراب چې په سیکه باندې ټپه وهي دا ټپه وهلې ده.
کروان صاحب خبرې ډېرې خوږې دي، ښه ده چې بیا هم شعر واورو، او په زمن کې هغه شعر چې هنرمند زمزمه کړی وي، سندره کړی وي، او ته یې انتخاب وکې او موږ خپور کړو.
ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ناشکری خدایه مکړې زلا هم لسرو او ژیړو ګلابونو مرور یم، په یو کس پسې خپایم، په نرګس پسې خپایم، داسې کار و یوه تکه توره شپه وه د سکرو د کان په شانې، زه تودې تبې نیولی زره کم ترانګار نه وم، سړی چن وختونه هم و خو د هیچا په کار نه وم، دغه پاس مې چې په نوم د نرګس یاد کړ، دغه کس له زنګانه راته جوړ کړی، زما سر ته وسروېږ دی، یو لوند لاس یې پر تندې و زما ایښی، بل لوند لاس یې پر زړګي و زما ایښی.
دا هنرمندان داسې نازک زړونه لري ښه چې بیا د هغوی خپه نه شي ښه، دا تاسو تا ما تا ته واک درکړی، تو وړی واک مې درکړی دی چې دا هر چا انتخابوي.
زه وایم چې د ځوان هنرمند جاوید امیرخیل به واخلو، ځوانان د نورو استادان هم ډېر د احترام او قدر وړ دي.
رب دے ساتا مردے نشے پتا پورا پاس دار پسر آزان وقت منصورا رات و وایا دمین آیا تو نپ دمانز کیچی شی منارا حضورا دجمال خالق دستا درنستا بیفشی دا وطن دسر درو بنا رنزورا دا وطن پیغل پخ پن وطن کی خانا پردی وطن کی خانشی مزدور خدایا مز خدای منکتا خلق چی پتا باندی مین شنف ہورا خدایا مز خدای منکتا خلق چی پتا باندی مین شنف ہورا چی پتا باندی مین شنف لکوپڑے بدی کچ کول جوڑ شی مغرورا بلبلی مرے لتا دموچی بچا ندی بیا دفدائی شاہکار بد شی پتورا دا جنت وطن لجنگ پر امان کی چی پتن یہ دچا مد خدای لنورا دبارو دو سودا گردالا کر رکڑی
خلاص کړی لدی بد تر پور دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغان مو غلامان د هیچا مکړی دا وزر وان خلی رب الله پاتو خدایا مس خدای مینا کدا خل چی پتا و د مې انشي نفو
د مشال ریډیو ویډیو گانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، مخکې مو تاسو ته یادونه وکړه، چینې، چنارونه، ښکاری، غرسه، هوسۍ او ګڼ نور نومونه هغه ویو کې دي چې ستاسو په شاعرۍ کې طبیعت ترسیموي. اوس هم د طبیعت ننداره ته کېنې کنه؟ کله طبیعت سره مو د ماشومتوب د دورې هغه تړاو په خیال کې پاتې دی؟
اوس لاول نه ونه چې ډیر په اصطلاح باندې ډیر پوښ شوی دی د طبیعت سره تړاو. ډیر ځله دلته چې مثال د ونو کې مرغۍ ناستې وي، ما د پاره د یو غزل یو مطلع شي، همداسې هماغه غرونه، هماغه د سپوږمۍ شپې. اوس مې سپوږمۍ ډېره خوښېږي، د سپوږمۍ شپې مې ډېره خوښېږي.
کاروان صاحب، شعر لیکل ته ځانګړی وخت ورکوي او که وخت پورې تړلی نه بولئ، کوم څه مو چې په فکر کې در وګرځل وخت او موقع په پام کې نه نیسئ هغه لیکئ؟
داس خبره ده الخل صاحب، ما ته راجو دا شعر یو ډېر نازولی میلمه دی. دا چار چېرته په مخه درغی باید په غېږ کې ونیسي، مینه ورسره وکړي. نو دې لپاره داسې وخت نشته، نو بس هر ناڅاپه کله کله سړی پیښ شي، کله 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 په یو شاعرانه فضا کې وي، ذهن کې د یو څه ګرځي. ناڅاپه مثال د یوه نقشه د شعر تا ته راشي، یوه نغمه وي په اروا کې، په ذهن کې دې ګرځي، هماغه نغمه ییز حالت بیا شعر واوړي. نو خاص وخت داسې نه، ما لپاره خو داسې خاص وخت نشته.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې هغه کوم شعر و چې تاسو ته فکر کوئ ډیر شهرت درکړه او د خلکو د ستاینې او هرکلی څپه یې خوره کړه؟
زه فکر کوم چې هغه چنار خبرې کوي شعر و، هغه ځکه چې هغه بهیر کې چې ما ولوستلو، نو هغه وختونو کې آزاده شاعري دومره ډیره چا یو رقم وه. نو د بهیر غونډه کې ما چې دا چنار خبرې کوي شعر ولوستلو، پسرلی صاحب د خدای وبخښي ما سره ډیره مینه وکړه. بهیر دا ورستای شعر و چې ما ولوستلو، بیا د بهیر رخصتي وه په پېښور کې، بیا پسرلی صاحب محترم خدای دې وبخښي رحم کرم په وکړي، هغه راغه وزه یو خبره کوم. بیا نو زما ما سره مینه وکړه، زما ستاینه یې وکړه ډیره. بیا یو قلم یې په ډالۍ کې راکړه، قلم ما ښکل کړو. بیا دغه شعر په مسکو کې د زموږ تاسو افغانانو سغونډم پی نیولې وه، داسې وړوکی دغه کتاب ګوټه یم، داسې لکه د جیبي کتابچې په شکل باندې مستقل یې چاپ کړی و. دغه شعر بیا خلکو ډېر خوښ کړو.
ښاغلی کاروان، ستاسو شعرونه په مشاعرو کې لوستل کېږي، له راډیوګانو اورېدل کېږي، چاپي رسنۍ ورباندې ښکلي او مزاحنې وي، ځینې کسان ورته د ترنم جامه ورکوي، ځینې مطرح هنرمندان په موسیقۍ کې وایي. کله چې ته له دوی خپله شاعري اورې، څه احساس کوې او تاته کوم ډول ډېر خوندوري؟
ولا داس دا چې ما ته ولا چې خوند راکوي، نو سړی یعنی ډېر خوند راکوي. خو البته دا دا کله کله دا د انسان ارمانونه داسې دي، دا د ځوانۍ د مرحلې یو هغه دی، یو ارمان دی. کېدای شي هغه وختونو کې ما ډېر دا ارمان کړی وي چې مثال کاشکې زما شعرونه سندرغاړي ووایي، مثال په تلویزیون کې راشي. خو اوس هغه سې تلوسه مې نه وي، خو ډېر خوند راکوي. ترنمونو کې مو را خوند راکوي، کله د ځینو غږونه ډېر داسې بلبلي غږونه دي، یو نیم شعر یې داسې ویلی وي، ډېر خوند کوي. او دغه نورو چې سندرغاړو ویلي دي، هر یو په خپل ځای ډېر خوند راکوي. نو طبعا یعنی سړی کا مخلصانه وایي کنه یو تظاهر ونه کی دا شهرت چې دیم د هر انسان په فطرت په ذات کې دی خو هغه شهرت هغه وخت کې بیا بد شي سړی له حدود نه ووځي له چتې نه ووځي یعنی بیخي ډېر د شهرت لیونۍ شي هغه ښه نه ده خو داسې په حدودو کې هر څه ښه دي ځان سره مینه ښه ده د نورو سره هم مینه ښه ده یعنی سړی ځان هم باید له پامه ونه غورځوي
همداسته کرون صاحب جناب کرون صاحب د فکر کوم تاسو چاپ شوي اثر هر څوک هڅه کوي چې پیدا کړي بیا د درنو اوریدونکو او دلیدونکو د معلوماتو لپاره کې چاپ شوي او ناجاح په اثر په اړه مو معلومات راکړي
چاپ شوي اثر خو اول کې تمام له ماښامه تر ماښامه چاپ کړی وو په پیښور کې آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ خدای تعالی دې وبخي تڼیوال صاحب هغه وخت ما وینو او امین صاحب خدای وبخي هغه رئیس و د آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ کړو آلته ما کار کولو یو مجله یو اخبار کې مې کار کولو هغه نو وروسته بیا ما له مخامه تر مخامه نو وروسته مې له نرګسه تر نرګسه کتاب چاپ کړو هغه ایمل جان دی هغه ته بي بي سي کې وو ما د پاره څه پیسې هم را لګړې وې د کتاب لپاره نور دوستانو ویسي کې زموږ د پښتو خبرونه چې کوم ځینې دوستانو هغه ما بیا چاپ کړ په لور کې زخپل لور ته وسلاړه مالته مې چاپ کړو بیا ورسره نور په خبر کې هم چاپ شو هغه نور ست بیا چینار خبرې کوي مجموعه چاپ شو چینار خبرې کوي په بیا د خاپېرې ورغوي راغی دا درې کتابونه په یو د یو زرغون د نغمو سند کې راغله بیا زرزری وزر شو بیا دا څلور واړه شول په نغمه زیک د زمانه کې او نوې شعرونه په خدای انسان خوګ دی دغه شعر عمر سره دغه شعرونه عمر سره راغله نو نور ماشومان ته مې درې څلور کتابونه لیکلي دي وړو وړو مصور کتابونه چاپ شوي دي خوب نو داسې ریښتیا کیږي د سولې سبق خوښ چې ماشومان وي دا کتابونه نور دا دوه درې مو وړو وړې وړې ماشومان ته کیسې لیکلې او مصورې دغه د کابل کې هغه وا د سیب د چلډرن ورته وایي هغوی چاپ کړي وو اوس ورته یو کتاب مې لیکلی وو چې مخکې یوه برخه کمه برخه د تعلیمي برخه یې هغه شوې وه په بی بی سي کې چې زه نوی کور نوی ژوند کې خو هغه لویه کیسه وه ما وی چې دا به لیکم زما د وطن سره زما د وطن د فطرت سره او د غرونو د ځنګلونو د تعلیم د مینې د حکمت د ټولو سره اړخ لګولو مانو د څه موده په ډیره مینه مې د صحنې په صحنې لیکلې قدرته وایم چې دومره کیف مې تر اخیستله چاره صحنه مې لیکله چې هغه ډیر ما کله د کوم شعر نه دومره خوند اخیسته دی نه د بل څه نه لکه د دې هغه نه نو دا ما اوس دا څه موده مخکې مکمل کړو اوس چاپ شوی دی د اوس دوه درې ورځې کېږي د شنه غمي والا جلکۍ
او خار توقع راغلی ده او په هغه به علیحده خبرې لرو انشاءالله په راتلونکي کې کاروان صاحب ستاسو یو اندازه شعرونه د پښتو ژبې مطرح هنرمندانو حتی ځینو سیمه ییزو سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلي دي تاسو مخکې وم نه غوښتل د خاطر چې هغوی خوابه دي نشي نزاکت پیدا نشي د کوم هنرمند ستاسو د شعر هغه سندریزه بڼه یې راوړی
خلخص محترم چې
کټول یو ری ټول نومونه واخلای
نه د ټول اورم چې کوم په مخ راغی ما زه داسې منظم نه یم په دې شعرونو کې ټلیفون کې مې چې چې شوی ډېر سره نه اخو دې خو کېږي نو دا یو اوس هم فکر کار نه کوم چې ما ټلیفون کې کوم سندر وی دا چې ما خپل شعرونه نو شته به کې یو نن ترانوم کې هغه څه کې واتس اپ کړو لګي هغه څه مو در سره یو هغه بیا لاس نه رانه وځي
جناب کرون صاحب کخوا خمی دا د خبرو په منځ کې بیا تاسو شیر وورو او سبا تاسو د شیرونو یو سندره شوی بړم هغه ته به موږ کېږو
په موسیقي خبره یاد شو ښه ما یو فیل به دی ها یو شیر لیکلو چې د جاوید امیر خل سره مې واتس اپ کې خبرې کولې بیا ما فیل بدیه کړو خدای سره باندې وي نو په اسلام موسیقي سره چې مين عمر سره دا نو هغه په څنګ باندې تری تیرګو کنه دا شعر دا تاسو مخکې د امیر صاحب یادونه وکړه نو دا د امیر صاحب ته دم ډالې وي نور دوستانو ته چې هغه موږ د پیښور د وخت یار وو ګل سړی دی چې دا ژوند د بیرې شات شي او ریدلې مو ټول عمر دې ترخه ترخه خبرې سندرمار زما یارا هغه واخوګې سندرې دارو باب او ستار چشول ولې چوپ دی ولې غلي زمونږ زړونه ورپسې دی لپردو نه راوتلی تبلی ته هم ور سره شا جادوګری درمانګری سندرمار زما یارا هغه وخوږی سندرې هارمونی مړ را پاڅا سارے گاما پاد انیشا هارمونی مړ را پاڅا سارے گاما پاد انیشا لیونی نغمه دی جار شم طوفانی شا طوفانی شا شنه توتیان د شوق دی غواړي ستانغ به شیر و شکرې سندرمار زما یارا هغه وخوږی سندرې زنگ موتو گال زړونو جار غم جنش پلې راشا زنگ موتو گل زړونو جار غم جنش پلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره سندرمار زما یارا هغه وخوږی سندرې پر تار تار د سرندې دی دالندې هم شي راتېرا پر تار تار د سرندې دی دالندې هم شي راتېرا چې دا ژوند د بیرې سات شي چې نه تر هوی نه ویرا یو زرغون سرود غږیږي شي اوبه ورته ډبرې سندرمار زما یارا غږ وخوږې سندرې چې الفت پر کینا بر شي سره یو بلر وبر شي چې الفت پر کینا بر شي سره یو بلر وبر شي د بنگړیو په سرنګا با دا ژوندون شیرو سکر شي خولې به کلوب شي د مارانو چې په سیل راشي کوترې سندرمار زما یاره غږ وخوږې سندرې چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي لاروی تنده به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غېږه به راکړي ښاپرۍ مې د ملګرې سندرمار زما یاره غږ وخوږې سندرې.
درنو اوریدونکو، تاسو د کاروان پر ژوند او د پښتو په شعر او ادب کې د هغه د ونډې په تړاو تفصیلي راپور ته غوږ یاست. بیا هم د خاپیرۍ نغمې په آواز کې د پیر محمد کاروان دا کلام اورو چې ربابي ملنګ راشه د غم تورې تورې لړې را خورې څپې څپې دي سیلۍ ګرځي په غبار کې د غاټول پټې څپې دي سپینې ورځې رانه ورکې هله کلک ورته راشه
Thank you.
د مشال ریډیو ویډیو گانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، تاسو د پښتو ژبې د شاعرۍ کاروان او بهیر څنګه ارزوئ؟ کوم لوري ته روان دی؟ کله کې تشریح کوي، خې خووي کوم دي او کوم برخو کې نیمګړتیاوې محسوسوي؟
ما په نظر باندې خو اوس ډیر ښه روان دی. هغه وجه یې دا ده چې افغانستان باندې خو ډېرې ګړګړې تیرې شوې، مهاجرتونه وشول، خلق د عجیب و غریب و پیکو سره مخ شول، چې دا په خپل د یو هنرمند لپاره لوی درد دی. نو تر څنګه یو لوی ذخیره د الهام ده، د هنر ده، په هنر کې د درد د لیک ده، په هنر کې د مینې د نظرانه ده. په اصطلاح څنګه د خپلو خلکو د سړی مینه ورکی، څنګه ښکلا ورته تشریح کړي، څنګه د امن د سولې یو پنځونې وکړي. نو ښه روان دی ما په نظر په عموم کې. خو بیا داس خبره ده چې ا د خوشحال بابا خبره ده چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. دا ځینې شیان چې دی، اول د ټولو نه د هنر دپاره فطرت ډیر مهم دی کنه، چې فطرتن ستا فطرت کې ډیره عظیمه شاعری پرته نه وي، ډیره عظیمه ښکلا خوښونه لیونۍ مینه پرته نه وي. نو بیا هغه ذخیره تمامیږي، لکه یو غره کې چې د غمیو کمه ذخیره وي زر تمامه شي، او که چیرې ډیره غځېدلې بیا تر زمانو زمانو دی پاروي. نو اس خو پښتو کې اوس مثال پښتو ډیره دریابي شبه ده، ډیره موسیقایي شبه ده، په ډیره اسانۍ باندې وزن او تون پکې پیدا کیږي. یعنی ډیر چې لږ څوک د ادب سره آشناوي کېدای شي، غیر شاعرم یو وزن او یو قافیه، یو د شعر یو نظم ولي کې د شعر په بڼه. خو دغه فطري برخه چې ما یاد کړه، چې فطرتن په فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته وي، بیا نو د ژوند دغه خواږه تراخه جګی ټیټه مشاهده پیخې خواږه پیخې ترخې پیخې دار سب یاد نو په د شعرونو برخه ورکوي.
جناب کاروان صاحب، د ورستیو کې خصوصا راته ورستیو لسیزو کې، د دوه لسیزو کې موږ مشاعرې ګورو، نور د ادبی بندرونه ګورو چې هغه کې هغه وخنه برخه دی شعر وی، څه فکر کوي چې نور دیم شاعری زیاته شي؟ کدا څه فکر کوي چې پښتو نثر ته مرتي لري؟
داس خبره ده چې ما تاسو ته د فطرت خبره چې وکړه، نو دا خو د هر چا په فطرت پورې، یو سړی شعر ته ښه جوړ دی، یو سړی نثر ته، یو انسان یعنی که نارینه ده که ښځه دی، نو یو کم کار دپاره چې سړی ډیر جوړ وي، کم هنر دپاره چې ډیر جوړ وي، باید دغه دپاره یعنی هماغه کې ډیرې هلې ځلې او ډیر ریاضت وکړي. خو ولې نه، ستاسو خبره دا ځکه چې موږ په نثر کې هم ډیر پیغامونه لیږدولی شو. مخکې ډرامه باندې خبره وشوه، ډرامه کې ډیر پیغامونه لیږدي. یا مثال داسې وي چې موږ ماشومانو ته باید شعرونه ولیکو. یعنی دا داسې نه ده چې مثال همیشه د یو شاعر ده دی، نو دغه الهامي حالتونه یا د خپل زړه نه، ټولنې ته د ټولنې نیمګړتیاوې چې مثال په هنر باندې جوړېدای شي، کېدای شي ساده ساده شعرونه موږ دپاره ولیکل شي، په راډیو کې، په تلویزیون کې ډراماګۍ ولیکلی شي، کیسې ولیکلی شي، ماشومانو ته ولیکلی شي، د امن دپاره ولیکلی شي، د علم، د پوهې، د عرفان، د دې د ارزښت په باره کې ولیکلی شي. نو نثر ته هم ډېره اړتیا ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو لاندې او ستاسو له عملي دیده پښتو ادب ته په خوا ډېر کار شوی که اوس؟
خبره دا ده، ما مخکې هغه د اصلا په خبره خو وکړه چې یعنی داسې بختور مړي دي چې د پیړیو پیړیو هلته تللي دي، خو زموږ په اوږو باندې ژوندي، په اوږو باندې خپل اثر خپل لاس کې دي. خو خبره دا ده چې اوس خو نو مخکې به ډېرې کمې، مثال کتابونه ډېر کم چاپېدل، تاسو ته پته ده مجلې ډېرې کمې وې، ټلیفون نه و، انټرنیټ نه و، د کتاب خپرولو ډېرې کمې وسیلې وې. خو اوس خو دا هر څه پریمانه پریمانی ده، اوس هر څوک کولای شي چې مثال خپل اثر رول چاپ کی یا ذریعہ یا خلکو ته ورسې دی فیسبوک لاره د انټرنیټ لاره د نورو انټرنیټي یا د پانو لاره ورسوي نو کار خو ډیر شوی دی نه بده باندې خسترګې نه پټیږي
کاروان سره همدې مسلو ته په توجه څه فکر کوي څنګه کولای شو موږ د ټولنیز ژوند په څیر د پښتو د ادب برخه په هماغه قوت او پالو د خپل اسلاف او مشرانو خدمتونه تلپاتې او ژوندۍ وساتو او له دې خپل ژبې د نړۍ په کچه د ادب فرهنګ ساينس او پرمختګ یو وسیله جوړ کړو
په دې برخه کې خو دا حکومتونو ډیر رول درلی شي کنه چې زمينه ورته جوړ شي مثال کتابونه ورته چاپیږي او غونډې ورته جوړیږي یا حق او زحمه پی ورکول کیږي دا ډیر مهمه ده ګوره دغه یو څه سره دا اوس په نور نړۍ کې لیکوالان چې دي شاعران چې یو کتاب چاپ کی هغه باندې ډیر لاستر وړنه مادي لاستر وړنه راوړي هغه د مانوي تر څنګه د ژوند تم پټامینېږي خو دلته خبردار شي دا لوګې تندې مشکلات دا خود د هنر لپاره په اصطلاح باندې ډیر خندم ګرځي نو کدا سي زمينه ورته مساعد شي لپاره برخه کې حکومتونه ورسره لاس ولري لاس یو کې لیکوال او شاعر کي حق او زحمه هم پیدا کي نو بیا شعر او هنر پرمختګ کوي دلته ځکه دا خبره کوم دا د اقتصادي یو شبکه چې اقتصادي امکانات ډیر نشي هغه ژبه به پرمختګ نه کوي مونږ انګلیزي چې زده کوو انګلیزي ګوره خو تاسو ته به تر معلومه ده په دې کې اقتصادي امکانات هم دي کنه که علم یا تخنیک ارسو پکې شته خو دا امکانات هم پکې ډیر دي نو هر ژبه باید د دولتونو د حکومتونو د وظیفه ده چې هغه ژبه ته کار وکړي هغه کې اقتصادي امکانات هم پکې ډیر کې معنی وی ارزښتونه مانوي پالنې هم باید وکي او دغه د خوشحال بابا یو شعر دی چې دغه شاعر دانه وشه په ژبه چې د شعر دردانه پلوري په مال یعنی دا بل خبره ده هو یو سړی یو شاعر یو هنرمند انسان هغه باید د مینې د ښکلا د حق پلوي دا سنو چې تم مثال د بل چا مدح یا د پیسو لپاره کوي نو دا د خوشحال بابا شعر په دې برخه کې د دې په دې برخه کې دی اوس به دې کې نه دی چې یو شاعر دی یو شاهکار ولیکي نو هغه د خپل ژوند هم په نشي تامین کړی یعنی دا کدغه کلتور رامنځته شي چې ژبې ته په دې زاویه وکتلی شي
مننه کاروان سه په ډیره در سره موږ دا منو چې تاسو نرم مزاجه سنگین فطرته او یو ځان ته خاکساری لري ماشومتوب او ځواني خو طبیعتا شوخیان هم لري ستاسو په خصوصیاتو کې تغییر راغلی دی که فکر کوئ چې دا عاجزي مو اولا
نو خدا خبره دا چې دغه لکه څنګه چې د موسمونه فرق لري دغه سید انسان ژوند هم داسې موسمونه دی کنه د پسرلی خپل رنگ دی د منی خپل رنگ دی د اوړي او د ژمي بیا خپل رنگونه دي نو زه ولا نه پیږم د خپل عیب د ولیو منس دی او د خپل صفات هم داسې دی لکه د ولیو منس کنه نو زه ځان په بارکه ډیر څه نشم خو البته د شعر په بارکه به درته وایم چې د ما څو ځله د خبره وکړه چې زما معشوق دی او زما پیر دی یعنی د انسان زړه ډیر څه ډیر څه غواړي ډیر تیروتنې به هم غواړي ډیر څه خو باور وکړه چې اول خو د الله تعالی نه د هر کار کې د کار دی چې سړی د الله په لاره برابر وي ملت ته زیان ضرر ونه رسیږي بل انسان ته بل ګاونډ ته چم ته هیڅ انسان ته خو بیا مونږ نیمګړي یو کنه احساسات لرو سړی نه کینم وشي کرکم وشي یو خبره ده چې ما دغه د شعر ما فکر همیشه په دې باندې کړی دی چې یعنی زه باید ځکه ما نه تیروتنې کیږي یا څوک رانه ازاریږي نو زما شعر ته به هم زیان رسیږي دغه ویره ما سره تل ده او بله خبره دا ده چې دغه شعر چې دی چې ته دا داسې نه ده چې مثال ته یو ښه شعر ولیکې بل څوک یې تر واخلي یا پیغام تر واخلي خپل شاعر باید د ځان ډېر پی جوړ کړي ما ته مې شعر وایي چې مثلا انسان یې ما احساس لرم چا سره خو بده شم څوک مې غیبت وکي یا مثال څوک راته ترخه خبره وکي انسان یې ما خامخا په ما سره عقده پیدا کیږي خو ما ته مې شعر وایي چې تا سره عقده پیدا شوې ده لکه ته چې د فشار نه ویریږي اما ځواني کې د چوریز او غوړی خوړل وسې نه خوري چې فشار مې وړوي نو تا سره عقده پیدا دا ولې نه جوړوي
کاروان سب شخصیتي خبره ده لشک پرته پډیرو خلکو ګرانه او ژوند کې مو ډېر ملګرتیاوی هم پالل دي. زما په شان ډېر خلک هڅه کوي چې څه وخت کاروان صاحب سره یې دا حالت خو درته سخت نه تبه میګنه داسې خو نه ده چې وایي چې یاره لږ ځان ته اوسېدل او آرام هم ښه ده.
خبره دا ده ښه یو ور دی چې مثال ما شعر خبره یاد کړه د شعر سره مې مینه یاد کړه نو زه دغه دغه ایوانه زولې معشوقه ده زه باید د ار فرمان ومنم. ولې نه انسان د ستړی کېږم کله کله د کار وي ضروري کار وي یو دوست راځي خو چې ما د پاره ما د شعر په وجه مې څوک نازوي نو زه بیا د دې بادار چې د شعر درته یادوم د دې غلام یم بیا.
جناب کاروان صاحب یو وخت کې مو ډېرې خوندورې په ډېرو مینهناکو الفاظو نثري ټوټې لیکلې سوله ییز پیغامونه یې درلودل ځینې مو خپل هم ریکارډ کړي وي هغه سلسله روانه ده که
هغه سلسله ولا اوس هم روانه ده؟ هغه سلسله خو ما په کابل کې د سپوږمۍ راډیو سره مې پنجشنبه په ورځ به ورتلم سبا به جمعه وه د نهو نه تر یولس بجو ژوندۍ خپرونه مې وه. حالات هم هغه وخت کې تاسو ته پته ده که نه بدې پیښې به هم کېدې نو ما داسې احساسي غوندې لیکنې کولې هغه سب شوي هم دي اوس هم کله کله کوم اوس کله کله د زموږ تاسو فولکلور هم ډېرې عجیبې برخې لري یعنی پښتو ژبه چې ده ځینې کسان وایي چې ترکیبونه پکې نشته پریمانه ترکیبونه هم پکې دي زموږ فولکلور هم ډېر غني ده بې حده غني ده نو د دغه در فولکلور ځینې ځینې برخې کله کله داسې په هماغه هنري انداز لیکم خوند را کوي.
کاروان صاحب ستاسو وروستۍ خبره ستاسو ژوند د اوسني نور نسل په شان انقلابونو کې دی خو شعر کې د شعار او د کوم لوري پلوی داسې جوته نه معلومیږي څنګه توانیدلی چې ځان ګوښه وساتئ یا دا چې ټول ښکېل اړخونه ستاسو د شخصیت او شعر سره مینه کوي؟
خبره دا ده چې نن مې ولا په دې خبره فکر کولو چې د مخکې دغه سیاسي جریانونه به چې وو که نه چې په کوم یو سیاسي جریان کې به نه وي یا په یو کې به بلکې دوی به ویل چې بې طرفه نه پوهېږم بیا د مینې ما پې خو هغه کلمه نه شم اخیستی که نه خو خبره دا ده چې زه د خپل ملت سړی تاریخ یې ګوري او دغه په ګرداب کې لویدل یې بولي د خپل وطن لویدل او د خلکو هغه اقتصادي نیمګړ بولي کنه کمای بولي د علم کمای وي د په داسې هغه کې راګیر وي د پرانګانو کې د واهوسۍ راګیره ده نو په دې وخت کې سړی ډېر څوک زه نه شم ملامتولی چې یو طرف سیاسي طرف یا بل طرف ځکه چې دغه مونږ ته ډېر دامونه علوم ایښودل کېږي زما هیله دا ده چې دغه ټول خلک سره جوړ وي او په ډېره مینه سره جوړېدای شي دومره ډېر په دې وطن کې به زه فکر کوم چې د جدایۍ دومره ډېرې هغه به نه وي ولې نه ډېر جنګونه راغلي دي ډېر ترخې هډماتې شوي دي. ما په دې خپل ناول کې هم دا یو ځای کې یو صحنه کې یو خوب دی که نه چې ډاکټر انجلۍ ده چې دا راځي نو چې کله راځي دې ته ویل کېږي چې ته به د قبلې ته ښي طرف ته قبلې خوا ته به لاړه شلته یو ښایسته کور دی ښکلي ونې ولاړې دي او داسې د مارغانو موسیقي ده په دې کې به ورځي نو دلته دغه جلۍ دغه زما د ناول دغه کرکټر چې راځي نو ډېر ښکلی کور ګوري چې هېڅ په خوب کې هم نه ولیدلی په اصطلاح ونې دي ګلونه دي او د کور مخې ته یو شین رود بهیږي نو دلته دغه د ونو په څانګو باندې چې هغه لګېږي د باد شمال څپې د دې نه موسیقي لټېږي او دې ته رنګارنګ مارغان یو په اتڼ کوي یو نڅا کوي یو ګډ سرود وایي دا ګډ سرود چې دا زما د وطن په ټولو ژبه دی.
جناب کاروان صاحب نه غواړم چې یوازې زموږ دغه تفصیلي راپور چې له تاسو سره و یوازې د مننې په الفاظو پای ته ورسیږي غواړم شعر ډالۍ کې خپلو اوریدونکو ته او خدای پاماني ورسره وکړي.
یو غزل دی وړوکی د اوس وختونو کې مې لیکلی نه الخیل صاحب محترم ده یوه سندره به په زیرو په بم څوک غږوي د ګل سلام به پر بادوړي شبنم څوک غږوي چې بنګړي مات وي چې ایلې چې وي هم بند په زنځیر چې بنګړي مات وي چې ایلې چې وي هم بند په زنځیر نو راته ووایا چمبې به د چم څوک غږوي د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم نغمې په دروزه درې بلې غنم څوک غږوي سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو شپه نیمه شپه ده په شپېلۍ کې دا غم څوک غږوي لږه تعالی پکې ده بده چې بلبلی غږ ته یې وناڅي نرګسو ګلاب بې له کاروانه به نو داسې قلم څوک غږوي
تگی ټول در پس مړخ کاری جانانا تگی ټول در پس مړخ کاری